پر از خبر اینجا در استدیوست.
دیر مننه مصطفی صدیقی و علیکم السلام اوریدونکو ته ازما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سو. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې په هرات کې پر یو جماعت په حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړه اوښتې ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. جمهوری ریاست وایي هیوادوال او دینی عالمان دي د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ږغ اوچت کړي. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت بچي د وروستي برید له کبله تړل سوی ډېر ژر بیرته پرانیستل سي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړی. جمهوری ریاست وایي هیوادول او دینی عالمان دي د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ږغ اوچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغې اعلامیه کې سوې چې تېره شپه یې په هرات کې پر یوه جومات تر حملې وروسته خپره کړه. د هرات ولایتي چارواکي وایي د بکرآباد سیمې پر جوادیه جومات دوو زن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې 90 کسان وژل سوي او 48 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ارګ په اعلامیه کې د دې برید په تړه ویلي تروریستان پر ملکیانو، جماعتونو، تکیه خانو او نورو مقدسو ځایونو په بریدونو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت بچي د وروستي برید له کبله تړل سوی ډېر ژر بیرته پرانیستل سي او په عادي توګه به خپل کار پیل کړي. فرزدق ظهیر الغلای پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د هغه تروریستي برید په مهارولو کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت وسو د افغان پولیسو د خاصو ځواکونو وړتیا او زړورتیا وستایله. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د عراق سرپرست سفیر د غرض ولسمشر غنی ته د عراق د صدر اعظم او بهرنیو چارو د وزیر پیغام ورساوه.
د عراق سفیر د عراق د حکومت پیغام چې هغه د دوی د ډیپلوماټانو ساتنه پر وخت باندې د دغه برید مهارول و له دې څخه یې مننه وکړله. ځینن د افغانستان ولسمشر هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت د ډیپلوماټانو د ډیپلوماټیکو نمایندګیو د ساتنې لپاره یو جامع پلان لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی په دې کتنه کې د عراق حکومت او خلکو ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د وروستیو بریاو مبارکي ورکړه او وی ویل چې افغانستان او عراق دواړه ګډ دشمن لري او له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د 209 شاهین قل اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. د دې قل اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دولت آباد او شینتګاب ولسوالیو کې د عملیاتو او په غورماچ ولسوالۍ کې د نشوتو په ترڅ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د شاهین قل اردو چارواکي دغه زیاتوي چې د دوشي بغلان د لوی لارې د پرانیستلو لپاره په جګړه کې هم 3 وسلول طالبان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړي. دغه تور وروسته له هغې لګول کیږي چې د تهران د بالستیک میزایلو د ازموینې او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله پر ایران تازه بندیزونه ولګول سول. وروسته له هغې چې تهران یو راکټ چې په مدار کې د سټلایټ د ځای پر ځای کولو توان لري وتوغاوه، د امریکا د خزانې وزارت د بالستیک میزایلو په جوړونه کې د رول لرلو له کبله تیره میاشت پر شپږو ایراني شرکتونو بندیزونه ولګول. د امریکا کانګرس بیا تیره میاشت یو قانون تصویب کړ چې د میزایلو د پروګرام له بشري حقونو د سرغړونې او سپای پاسداران انقلاب ځواک له کبله پر ایران نوي بندیزونه لګوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وویل دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سرغړونه ده او ایران په دې تړاو د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون ته خپل شکایت لیک وړاندې کړی چې د اټومي موافقې د عملي کېدو چارې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې د شنبه او یکشنبه په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلاوروف سره وګوري. ریکس ټیلرسن پرون ویل د روسیې سره په اړیکو کې لا هم د پام وړ ترینګلتیا سته، خو واشنگتن له مسکو او نورو ښکېلو لوریو سره کار کوي څو د سوریې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره لازم شرایط برابر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې واشنگتن په دې باور دی چې بشار الاسد د سوریې په راتلونکي واکمنۍ کې ځای نه لري، او هغه ایرانی جنگیالی چې په سوریه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ د یاغیانو پر ضد جنگیږي باید خپلو کورونو ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو له ډیپلوماتانو سره تر کتنې وروسته تایلند او مالیزیا ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکس ټیلرسن به په دې سفر کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو، سمندري امنیت او د ټوریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو خبرې او بحثونه وکړي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والي میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي، او په محکمې کې ثابت کړي چې ولسمشر پیترو پوروشینکو غیر قانوني کار کړی. میخایل ساکاشویلی چې دا مهال په امریکا کې دی له اوکراینی چارواکو غوښتي چې اوکراین ته د ستنېدو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د پیترو پوروشینکو دا ګام په اوکراین کې ډیموکراسي کمزوري کوي. میخایل ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 میلادي کال پورې دوه دورې د ګورجستان ولسمشر وو. نوموړی چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو له نږدې دوستانو څخه ګڼل کېده د نوموړي لخوا د اوکراین تابعیت ورکول سو او د اودیسا د والي په توګه وټاکل سو، خو په دې وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له نوموړي څخه بیرته د اوکراین تابعیت واخیست. میخایل ساکاشویلی د پیترو پوروشینکو سخت منتقد ګڼل کیږي او په څرګند ډول د اوکراین ولسمشر یو بیریدونکی کس بللی دی. دا ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې اوري چې په هرات کې په ریو جماعت په حمله کې لږګونو کسانو ته مرګ شو بل اوښته
داس په تیراندازی میزنه او فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده.
جمهوری ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو پاکس عمل کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. دغه ائتلاف پرون پر حکومت انتقادونه وکړل. د بې سرحد ډاکټرانو سازمان په افغانستان کې خپل صحي خدمات پراخوي.
کوم ځکه چې ضرورت وی ارتیا وی نه خلکو روغتیا خدمات د لاسرسي ستونزې وی یا نور خدمات ارتیا وی مونږه ته په کتو سره مونږ په خدمات نور هم غځو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر ختیځ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې مونټینیګرو ته تللی احوال ته ځینې څرګندونې کړې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. رازو د دې خبرونه اول راپور ته. تیر شپه د هرات ښار په بکرآباد سیمه کې بریدګرو پر یو جماعت په حمله کې تر 90 ډیر کسان وژلي او تر 70 زیات نور چپیان کړی دي. ځایي چارواکي وایي دوه بریدګر تیر ماښام د جوادیه په نامه د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل، لومړی پر خلکو ډزې وکړې، ورپسې چاودنې کړې دي. نور تفصیل د اجمل ان څخه.
د هرات امنی کمانډانۍ وایاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات خار د بکرآباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جماعت تن نوتل او پر لمونځ کوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جمعه تنه نوته او د لمنسکونکو صفونو کې ځای نیولې. دویم بریدګر چې جمعه تنه نوته پر لمنسکونکو یې ډزې کړې او لمړنی کس چې مخکې جمعه کې و چاو دنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډیر روښانه نه دی،
صحیح مشخص نیست.
په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي تیر شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جمعه او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوي وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر ښار هلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یوې اعلامیې کې دا برید غندلی، ویلې دي ترهګر په ملکي وګړو، جوماتونو، تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت پډاګه کوي. لارګنا په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید پاړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پړه داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
ومودل چې پرون په هرات کې پر یوه جماعت په حمله کې 9 کسان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. جمهوري ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو په عکس العمل کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست په حکومت کې دننه د ائتلافونو جوړول د سیاسي او قانوني منطق خلاف عمل بولي. حدیث پردیس له کابل.
د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست وایي په مزار شریف کې اعتراضي غونډې کوم خاص پیغام نه درلود. شاه حسین مرتضوي د سه شنبه د ورځې ناوخته له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یاد اعتراضي غونډې ډیری غوښتنې شخصي وي.
های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و
وجهه بین‌المللی په حکومت کې دننه اپوزیسیون او ائتلافونه سیاسي او قانوني منطق نه لري. او بل مسله دا چې که شخصیتونه له وضعیت څخه ناراضه وي د بدیل طرحې دی وړاندې کړي. د بد مرغه تر اوسه هیڅ د بدیل طرح نه دی وړاندې کړي. مهمه دا ده چې ډیری غوښتنې شخصي دي نه ملي. د بلخ ولی عطا محمد نور د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق او د جنبش ملي ګوند یو شمیر غړو د سه شنبه پورس د وی غونډې پر مهال د حکومت پر ځینو چارو جدي انتقادونه وکړل. د بلخ ولی له قید او شرط پرته خپل دندې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د حاضرېدو غوښتنه وکړه او همدارزی ویل چې دوی د جمعیت د اعلامیې په لیکېدو ته هم ژمن دي. د ښاغلي عطا په خبره د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حکومت د کګې پخې د سمولو په هدف رامنځته شوی. له بلې خوا د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق په دغه غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 25% ناپاکو رایو ته اعتبار ورکړل شو. ښاغلی محقق وایي که څه هم دوی د نظام د نسکورېدو تکل نه لري، خو که څوک په سیستماتیکه توګه تعصب ته لمن وهي د خلکو له لورې به یې مخه ونیول شي. د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د بلخ د والي عطا محمد نور د اجرایي ریاست د دویم رسیال محمد محقق او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی لوري رامنځته شو. دا چې دغه ائتلاف د حکومت د برحاله مامورینو لوري رامنځته شوی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غیر قانوني بولي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مسبا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې د ائتلاف مشران باید د خپلو غوښتنو د مشروعیت لپاره باید حکومتي څوکۍ پرېږدي.
په نظر مې بسیار منطقي هم به نظر نه میخوره
چې یک کس هم در حکومت دی. وایي زما په نظر دا به ډېره منطقي نه وي چې یو څوک په حکومت کې کار کوي او بیا بیرته په حکومت انتقاد هم کوي. لازم و چې د حکومت له دایرې د باندې خلک راټول شوي وای او ائتلاف یې کړی وای، نو بیا به ائتلاف اغېزمن تمام شوی وای. نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه به یې هم ملاتړ ترلاسه کړی وای. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومتي چارواکو له لوري د ائتلافونو جوړول قانوني مبنا نه لري. نوموړي ویلي و هغه حکومتي چارواکي چې د ائتلافونو جوړولو ته لیوالتیا لري باید لومړی خپلې دولتي څوکۍ پرېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې د افغانستان د ختیځ وکیلان وایي چې د خپل ولسونو د حق غوښتنې په خاطر یې خپل منځي اتحاد تشکیل کړی دی. ځینې وکیلانو پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د ختیځ سیمې لپاره یې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حاجی ظاهر قدیر وایي ولسمشر د ختیځو ولسونو سره په کړو وادو کې پاتې راغلی. ظاهر قدیر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي شورا د استادو لخوا د یووالي په موخه جوړه شوې وه او د ختیځې سیمې په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي وویل ولسمشر د ختیځونو ولسونو سره ژمنه کړې وه چې ځوانانو ته به د کار زمینه برابروي، خو د حاجي ظاهر په خبره اوس هماغه ځوانان یا بهر ته د تګ پر مهال سمندر ډوب کړل او یا هم د دایش لخوا ځواني مرګ شول.
تا وعده کړې وه چې ځوانانو ته به کار پیدا کوم، هغه ځوانان نن یا د ترکیې په سمندرونو کې، یا د یونان په سمندرونو کې، او یا د دایش په مرمیو دلته شهیدان کېږي.
لدی غونډې دوه ورځې وړاندې ځینې رپورټونه خپاره شول چې د ختیځې سیمې وکیلانو په خپل منځ کې ائتلاف کړی، خو حاجي دایر قدیر بیا وایي دوی ائتلاف نه د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر اتحاد کړی. په دې غونډه کې بیا یو شمېر قومي مشرانو د ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو نیوکه وکړه او ویل چې د دې سیمې په ناامنۍ او قانون ماتونه کې دوی ښکیل دي. دغو قومي مشرانو بیا د ولس پر استازو غږ وکړ چې خلکو سره دې کړې ژمنې عملي کړي. د ختیځې سیمې د وکیلانو ترمنځ دغه اتحاد چې د ولایتي شوراګانو وکیلان هم پکې شامل دی وایي دوی به په ګډه د دې سیمې ستونزې حل کوي او له حکومت به خپل حق غواړي. د دې سیمې وکیلانو شاوخوا څلور کاله وړاندې هم دې ته ورته اتحاد جوړ کړی و، خو د دوی د مبارزې هیڅ لاسته راوړنه بیا رسنیو سره شریکه نه شوه.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن اگزامینر خپرونې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی پنتاګون د نیم میلیارد ډالرو له لګښت وروسته هم په دې نه پوهیږي چې د افغانستان د استخباراتو پروګرام ګټور و یا نه. واشنگتن اگزامینر خپرونې په دې برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د چارو د سر مفتش سیګار رپورټ ته په اشاره لیکلي له 2010 کال راهیسې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د افغان استخباراتي افسرانو پر روزنه 480 میلیونه ډالر لګولي، خو د دې پروسې په څارنه کې د نیمګړتیاو له امله دا معلومول ستونزمن دي چې آیا دې هڅو په افغانستان کې د استخباراتي عملیاتو په برخه کې کوم پرمختګ راوستی او که نه. سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي زیات شمېر افغانانو چې په وزارتونو کې د لارښوونو په هدف روزنه ترلاسه کړې د روزنې پروسه نیمګړې پرېښې ده او نیم هغه تأسیسات او سیمې چې د استخباراتي روزنې لپاره جوړې شوې وې له پلان سره سم افغان حکومت ته نه دي سپارل شوې. واشنگتن اگزامینر د سیګار په حواله وایي سره له دې چې دې پروګرام له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده، خو دا تقریبا ناممکنه ده چې وویل شي چې دې پروګرام د 480 میلیونه ډالرو د لګښت ارزښت درلود او که څنګه. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې ښایي اجیر سرتیری په افغانستان کې د امریکا جګړه پر مخ یوسي یوه مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي په داسې وخت کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان پر ستراتیژۍ غور کوي، ښاغلی ټرمپ پر دې هم فکر کوي چې امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي او د جګړې چارې امنیتي قراردادیانو ته وسپاري. دا مقاله لیکوال وایي دا پیشنهاد د بلیک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس لخوا شوی دی او په داسې حال کې د امریکایي چارواکو پام ځان ته اړولی چې سپینه ماڼۍ، پنټاګون او د بهرنیو چارو وزارت پر دې اختلاف لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي او که کم. د بلیک واټر امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکې اریک پرنس چې خورې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د پوهنې وزیره ده، وال سټریټ ژورنال وسپڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وایسرای د ټاکلو پلان طرحه کړی دی. دا پلان یو چوکاټ مطرح کوي چې په څه ډول قراردادیان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي او په څه ډول له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د بلیک واټر بنسټ ایښودونکي فاکس نیوز ته ویلي ښاغلي ولسمشر ته یو داسې ناورین په میراث کې پاتې دی چې په لویه بیه تمام شوی دی. اریک پرنس ویلي موږ د یوې جګړې لپاره دومره لګښت ورکوو چې د برطانیې له ټولې دفاعي بودیجې سره برابر دی. د هغه په خبره دا لویه بیه ده او دا پالیسی کار نه ورکوي. اریک پرنس ویلي پنټاګون د ده د پلان په عملي کولو سره کولی شي چې 40 میلیارده ډالر وسپموي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونټینیګرو ته ولاړ. مایک پینس د همدې سفر په لړ کې استونیا او ګرجستان ته هم تللی او هلته یې د دغو دوو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل آند څخه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ختیځې اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونټینیګرو ته تللی. دا هیواد چې په دې وروستیو کې په ناټو تړون کې شامل شوی د امریکا د دې لوړ پوړي چارواکي سفر ورته له دې هیواد څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ څرګندونه بلل کیږي. مایک پینس ته پودګوریکا ته په رسیدو د مونټینیګرو صدراعظم دوشکو مارکوویچ هرکلی ووایه. نوموړي وروسته په ماښامنۍ کې د مونټینیګرو د ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ګډون وکړ. ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا ولسمشر مایک پینس دغلته د ادریاتیک چارټر په نوم د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د البانیا، سربیا، کاسوو، کروشیا، مسدونیا، بوسنیا او سلووینیا مشران برخه اخلي. مایک پینس تر دې مخکې په کورجستان کې و. نوموړي دغلته پرون له تبلیسي بهر د هغه ځواکونو لیدنه وکړه چې په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه لري. د دې لیدنې په مهال چې د کورجستان ولسمشر ګیورګیو مرګویلاشویلی یې ملتیا کوله، د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل ښاغلی پینس وایي ډېر وخت وشو چې ګرجستان د ناټو لخوا له هغه ټاکل شوي هدف ډېر پورته تللی شي. د خپل کورني ناخالص عاید په سلو کې دوه برخه دي په دفاعي چارو ولګي. ستاسو ژمنې د ناټو د هغه غړو هیوادونو لپاره یوه بېلګه ده چې زموږ په ډله ییزه دفاع کې یې خپلې ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. په دې مهال د ګرجستان ولسمشر ګیورګی مرګویلاشویلی ټینګار وکړ چې روسي ځواکونه په جنوبي اوسیتیا او افغازیا کې د اشغالګرو ځواکونو په توګه ځای پر ځای شوي او د بیلتون غوښتونکو مشرانو ملاتړ کوي. خاغلی پینس ته همدې سفر په لړ کې د استونیا پایتخت تالین کې ویل روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي چې د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغېز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاڅوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادۍ راډیو کرنټ ټایم هم ټلویزیوني خپرونې ته وویل بالتیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر دا سفر یوه مهمه پیښه ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د روغتیا وزارت د درملو د واردونکو د یو شمېر شرکتونو د تړلو خبرداري ورکوي. د روغتیا وزیر پرون د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل دا مهال سلګونه هغه شرکتونه چې په افغانستان کې درمل واردوي له حکومت سره راجستر نه دي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای دا مهال په هیواد کې 250 د درملو واردونکو کمپنۍ او په بهر کې 209 د درملو تولیدونکو کمپنۍ له افغان حکومت سره راجستر نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې ویل کچره یادې کمپنۍ په لس ورځو کې له حکومت سره راجستر نه شي فعالیتونه یې دوی ته د منلو نه دي.
250 شرکت وارد کننده دوا د افغانستان است.
په افغانستان کې نارجستر شوی 250 د درملو واردونکو کمپنۍ دي چې په مارکیټ کې حضور لري خو له افغان حکومت سره رجستر نه دي. دغه شان په بهر کې 209 کمپنۍ دي چې افغانستان ته درمل تولیدوي خو غوی هم حکومت سره رجستر نه دي. دغه کمپنۍ ته لاس ورځي وخت ورکول کیږي چې له حکومت سره ځان رجستر کړي، کنه نو دوی ته به اجازه ورنکړل شي چې افغانستان ته درمل راوړي.
نوموړي همدارنګه د درملو د کنټرول او د روغتي سیستم د سارنې لپاره د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې کارونه ګټور وبلل او ویل دغه اداره د یو کال په موده کې توانېدلې چې مهمې لاسته راوړنې ولري. د روغتي محصولاتو او د تنظیم ملي اداره د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتي قوانینو د سړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بی کیفیت او د ګرانبیو د واګانو د سرنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی په تیرې وکال کې د نورو اقداماتو ترڅنګ له هغو 800 کمپنیو جوازونه اخیستي کوم چې فعالیتونه نه درلودل. دغه وزارت وایي د محل په افغانستان کې 13000 درملتونونه فعالیت کوي چې له دې شمیر نه 13000 پرته له فارماسانو کار کوي او جدي به وسرل شي. په ورته وخت کې د درملو د یو شمیر واردونکو شرکتونو مسولینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود وروسته ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته پراختیا ورکړي.
عزاز یودین معیار وردک کدا 250 کمپنۍ وترل شي د افغانستان تولید به نور هم رشد وکړي، نور به هم پیشرفت وکړي. سوچ موږ خپل صنعت په کو ولا درو د خارجي واردات موږ ته بغیر د ضرر نه بل هیڅ شي نه راوړي. موږ باید هر څه جل خپل صنعت او خپل تولید په کو درو. وختونه اندل چې صرف او صرف تولید تشویق شي.
زمانو محمد یاسین حسین دی د درملو د تنظیم لپاره کوشش وکړي چې معتبر کمپنۍ باید افغانستان ته راشي. د ضرورت نه دی چې د سول کمپنۍ اجازه ورکړي، 50 کمپنۍ شل کمپنۍ اجازه ورکړي چې مطمئن دوا باید راشي افغانستان ته، چې افغانستان خلک ته هغه ورسیږي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل شوي چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت درمل وارد شي. د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په خبره دا مهال افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د درملو د تولیداتو د پراختیا موضوع ته لیواله دی او دغه هیواد ته د درملو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم جدي هلې ځلې روانې دي.
د روغتیا وزارت د افغانستان په 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دغو 13 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د کندهار د روغتیا له رئیس محمد عظیم زمریال سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د 200 روغتیایي مرکزونو له جملې څو روغتیایي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي.
دغه 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه 13 ولایتونو کې په دې کندهار هم سهم دی. تقریبا 100 سنټر د کندهار د لپاره منزور شوی دی چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره د معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص روسه وویل تر اوسه نه دی شروع شوی، او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیرو نږدې وختو کې به دا کارونه شروع شي.
دقیقا په کوم سیمو کې به دا روغتیایي مرکز؟
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي. په معروف کې همسته، د ارغسان ولسوالۍ کې همسته، او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډېر شر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د 40 په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالۍ کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمې هم دغه کړي دي په نشه کړي دي، په کومو سیمو کې چې سپین ساحې دي او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي. تقریبا 4 نوي سپین ساحې دي چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحې موجودیت لري چې خوشبختانه ځینې سپین ساحې مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالی په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالی نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي، که ماشومان دي او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدمات په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسو ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه ده؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده، او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال که چیرې یو روغتیایي مرکز یا شخصي روغتیایي کلینیک په یو ځای کې فعالیت کوي، د دې فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته په ښه توګه سره دی، باید اختصاصي وسایل ولري، دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي عمل کولای، ځکه دا یو شخصي سرمایه گذاري ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دا حالت په کندهار کې نه لیدل کیږي. زموږ د هلي ځلې دي تر څو موږ د خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه پاینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالک ته ځي دغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د روغتیا رئیس محمد عظیم زمریال و چې په دغه ولایت کې د جوړیدونکو روغتیایي مرکزونو د شمیر او څرنګوالي په اړه معلومات ورکول. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د ټرورستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړی. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغه اعلامیه کې سوی چې تیره شپه یې په هرات کې پر یوه جمعه تر حملې وروسته خپره کړې. په دې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت به چې د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانیستل سي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 12 وسله ول وجل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په پام کې لري چې د شنبه او یک شنبه په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي او په محکمه کې ثابت کړي چې ولسمشر پیترو پریشنکو غیر قانوني کار کړی. د روزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې تر حد زیاتې دي او په دغه ولایت کې موجوده فعال روغتیایي مرکزونه د دوی ستونزې نسي حلولی. تفصیل له شریف الله شرافت څخه.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لیوې خو جګړې د شار ټولې دروازې وربندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغه سي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې لکه څنګه چې لازمي دي. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د گاونډي ولایت کندهار د نیش ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه د مریض مې راوستلی دي سوی دي په بخار دغه بخار باندې پټاو سوی نه میاتمه ده ما شه اوس خبرې شروع کړې دي بالا په بازار باندې یو نسخګي راکې یو شیرون دوه ولر راو نورې اس پته مسته ولاکه لګیږي چې ته اوس هلته څه وزه ورسره کوې کبه چې زه راغلی یم زیه د بازار راوړم ما ته پر بازار باندې دغه نسخه راکوي هغه ویل زه به پر بازار باندې دغه نسخه درکوم مال وروره نو هغه د بازار دا چې زه کور ته ولاړ شم باره به نو راشم پیسې به راواخم اوس په دې راباندې خلاص شم.
بلې و ډاکتران دلته خو رښتیا هم دا د غوږو ډاکتر نسته و د چس دا د ګلو ډاکتر دی اوریدلې دا صاحب دی ډاکټر نست دی پال ډاکټر نست د ستون سره موږ مخامخ یو دی ډاکټر موږ ته لرونه ابل رزلته یو وسکر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمی شو په دې سر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې اگر آلې ته د سې جواب ورکړي هغه بیا تیارم نه پیه کله زموږ په شپخانه کې د ډاکټر پال ډاکټر نست په یو څو وایسته یو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خغمری جوړ سو
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسولین هم د خلکو د غستون زمانی خوای چې د غستون زی په څو ځلې تر مرکزی ادارې پورې رسولې دي خو هغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته داسې ویل
د بازي برخې ډاکټرانو موږ نه لرو د اورتوپیډي ډاکټر نه لرو د جراحي اعصاب نه لرو جلدي نه لرو ګوشګل نه لرو دغه د سترګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرو دا موږ څو ځلې دا دغه تر مرکز پورې تر هر چا پورې دا مشکل رسولی دی او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید اورتوپیډي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو له دې ټولو سره سره بیا د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم په دغه ولایت کې دغه ستونزې مني. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګۍ مسؤل ډاکټر عبدالولي عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لومړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړي دي، نه دویم او درېیمې درجه ولایتونو ته. ښاغلي عزیز ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورو د وزارت صحتنامه د تشریح مطابق موږ په دوام او درېیمه درجه ولایتو کې د دغه بخشو دپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو. چپلا او دری ولایتو ما سوا په دوامه درجه ولایتو او درېیمه درجه ولایتو کې چې هغه کې اروزګان شامل دی، د سترګي ډاکټر، د خوشګلو ډاکټر، د جلدي ډاکټر، اکلي واسطي او اورتوپیدي پنځه ډاکټران موږ د وزارت صحتنامه په عمومي تشکیل کې نه لرو. نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونې ور ده چې د ارزګان خلک خپل عاجل ناروغان په داسې حال کې ګاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او یو شمېر نور خلک بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي سازمان وی په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات نور هم پراخوي. دغه سازمان د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا چې په افغانستان کې بشري او طبي اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو دې اړتیاو ته په پام سره دغه سازمان غواړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات پراخ کړي. واصل وصال او نور تفصیل.
ایم ایس ایف یا د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاو ته په کتو غواړي په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان د روغتیایي چارو د همغږۍ د برخې مرستیال ډاکټر ولی الله د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان څه باندې یو اونۍ وړاندې په کندوز کې د ټپیانو د درملنې لپاره یو بې بستره روغتون جوړ کړی، او دغه شان غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم خپل فعالیتونه وغځوي.
کوم ځای کې چې ضرورت وي، اړتیا وي، د خلکو روغتیایي خدمات د لاسرسي ستونزې وي یا نور خدمات اړتیا وي، موږ ته په کتو سره موږ په خدمات نور هم غځو. چې یو بیلګۍ لکه اوس دمګړۍ په جولای میاشت کې، د جولای په 2 موږ په کندوز کې د ټپیانو درملنې لپاره یا هغه ناروغان چې هغوی د مختلف عامل له وجې نه هغوی سربیرن ټپیان شوي وي، د هغو خدمات لپاره موږ غیر بستري یو کلینیک جوړ کړي، صرف او پی ډي خدمات موږ ترسره کوو.
د نوموړي په خبره ناامني د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ دی. د بې پولې ډاکټرانو خپلواک روغتیایي سازمان یا ایم ایس ایف په 1991 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل، خو په 2004 کال کې کله چې د دوی 15 کارکوونکي په بادغیس ولایت کې وژل شول، دوی له افغانستانه ووتل. دغه روغتیایي سازمان په 2009 میلادي کال کې یو ځل بیا په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمتونه پیل کړل چې اوس مهال د افغانستان په 15 ولایتونو، کابل، کندوز، کندهار، هلمند او خوست کې شپږ بیلابیل روغتیایي مرکزونه لري. د دغه روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه تر ډیره په نامنو او هغو سیمو کې دي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې میسف فعالیتونه د 2300 تنو افغان او 100 تنو بهرنیو کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو خپلواک سازمان یوازې په 2016 میلادي کال کې له 6 لک څخه زیاتو کسانو ته په افغانستان کې بیلابیل روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې 240 کسان ووژل شول، چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د حمله یو جنګي جنایت وباله او په دې اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغې ژمنې له مخې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د بې پولې ډاکټرانو د سازمان ترمنځ شوی، دغه سازمان به په کندوز ولایت کې یو مجهز روغتون جوړوي او په نورو ولایتونو کې به هم خپل فعالیتونه پراخوي. د دغه وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل:
مسف زموږ د یو ټول یو مهم همکار دی د روغتیا وزارت سره، چې په ټولو د دلس کلو کې تر هغه نه مخکې هم مشتری ډیر همکاري درلود. نوې تفاهم نامې چې د افغان دولت سره او د روغتیا وزارت سره امضا کړي، د هغې پر اساس وزارت سره دوی ته توافق رسېدلی چې د دې واړښته چې د خپل اوسني فعالیت دوی دوامدار ساتي، یو ډیر مجهز او مدرن د تراوما روغتون هم به کندوز کې شروع کړي.
ښاغلی مجرو وایي د عامې روغتیا وزارت د یاد سازمان فعالیتونو ته د قدر په سترګه ګوري او هرکلی کوي. دا د په خبره د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د ایم ایس ایف سازمان د فعالیتونو لپاره ښې اسانتیاوې برابرې کړي سو د دغه سازمان فعالیتونه نورو سیمو ته هم پراخ شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
خالد خبرې کوم، لما پیغام دا شاید ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته داسې شمسي نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پېو کړي، دلته تیل قیمته دي، ګاز قیمته ده، برق ستنه، دغه دپاره دی د افغانستان څه تجار چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي، داسې شاید پی جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پېو کړي، دغه به هم غټ کومک کړي.
حدایت اللہ دن میدان دولت نرخ دیولو سالی دیمو یقین کنن آئندگی کتن واس کیم زمان سیان اشرف غنی صاحب تدا میران اشرف غنی صاحب پټول ولایت کې د مایګینو ماشینو ورکړی دی او دغه ولایت کې د انګلند د دغه څنګه شو شروع دي کله وايي پښې بانک نه ستکل یو څوی کله بل څوی کله مو دفتر یو ځای کله بل ځای کلیاز د خدای زتی نور نه تکلیف وای کوم حق می ورګاندی وای کوم حق درګاندی نو ولې د دغه ماشینو تر څو پرې ځند درې دا ته ورنګ میا ته کو خلاص درو د نور دغه ماشینو راکم نور زتی کو خدای سکارم هله کوم د غلی ما سیام نه شرکې مخه تک
سمی الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکیا څنګه ولسوالۍ ته افغانستان کې سوله ها وخت راتلاشي کله چې اداري فساد په بشپړ توګه له منځه لاړ شي تر څو پر چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ونې مهم پیغامونه راغلي دي، البته د نورو مسایلو ترڅنګ وړم د کندهار ولایت څخه د روغتي ستونزو په اړه تاسو شکایتونه وورو چې دغه ولایت عامه روغتي مسولینو هم خبري ور باندې کړې دي. لمړی به د بیلګې په ډول تاسو څو پیغامونه راوخلم.
ازادي رادیو کا فون ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا امي وې روغتن کم ډاکټران چې هیڅ مریض صفاملرنه نه کوي، بته شخصي احتياجي هیڅ دوا نه کوي، کوم علاج چې دی علاج نه کوي دغه رخصتې نو زما هله ده د کندهار د رئیس دغه څه چې دا ډاکټران یا بدل کیږي دغه چې خپل فرما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسم تعالی معطول سوالی و سیدون کله باری د کلی د باری د کلی دوا سره مشمان د واکسین څخه پاتې سوی دی نو دا غزما پیغام ته ډول مقام سره ورسوی دی بشری.
سلام علیکم کلینیک نسته کلینیک ستا خو د وای راځي هغه نو ډاکټرانی اخی په شخصي دوا خانو کې استعمال افرول پر دا مکانو فدا ولس باندې خرسي فدا خوارو غریب باندې دغه نشه په کلینیک ولاکي سیسته چې د وینې معاینات وکړي. زما ورور دا غوښتنه ده چې موږ ته شخ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي.
دوستانو ستاسو نور شکایتونه هم ستا د دې لپاره چې ټولو نورو شکایتونو ته وخت ورسیږي همدا مې د بیلګې په ډول راواخیستل. یو خبر لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه هیواد په 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دغو 13 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار د عامې روغتیا د رئیس محمد عظیم زمریال سره د همدې ولایت په روغتیایي ستونزو مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه کړې چې له دغو 200 روغتي مرکزونو څخه څومره شمیر روغتي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي؟ شغلی زمریال وای
دوی دغه 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه ډول سہولتونه کې په دې کندهار هم سهم دي. تقریبا 100 سنټر د کندهار لپاره منځور شوی دی چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص روسو ویل تر اوسه نه دی شروع شوی او ان شاء الله په ډیر ژر وخت په ډیر نږدې وخت کې به دا کار شروع شي.
دقیقا په کوم سیمو کې به دا روغتیایي مرکز؟
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي، په معروف کې همسته، په د ارغسان ولسوالۍ کې همسته او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډیر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د 3 اتیا په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمه هم دغه کړی دی په نشه کړی دی په کوم سیمه کې چې سپین ساحه دی او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دی رسولی تقریبا څلور نوې سپین ساحه دی چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحې موجودیت لري چې خوشبختانه ځینې سپین ساحې مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالۍ په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالۍ نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي، یعنی د جوړ شوي هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي که ماشومان دي او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدماتو په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسې ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه ده؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دی، همیشه همکاري کړې ده، او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال کچیر یو روغتیایی مرکز یا شخصی روغتیایی کلینیک په ځای کې فعالیت کوي، د دې فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته پښتو وکړي. دوی باید اختصاصي وسایل ولري، دوی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي عمل کولای، ځکه دا یو شخصي سرمایه گذاري ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کېږي. موږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه پاینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي دغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد عظیم زمریالو تر یوې لنډې وقفې وروسته ستاسو نورو ستونزو ته ورځو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس موږ ځو ستاسو راغلو پیغامونو ته. له کندز ولایت څخه یو زده کوونکی خپل شکایت تاثیر ته پریښی.
سلام علیکم، د کندز د ولایت د کلایزال د ولسوالۍ کایرال ته کول نه غږیږم. مکتب مشته، معلمین مو نشته، معلم صاحب مو هیڅ ترګۍ فهمیلین نه لري، بالکل چا ته درس نه وایي، وړکې راځي دغسې خالي ځي. معلمین سوله ورځ څه کړي، څه ډېرې وي، چا دوکانونه خلاص کړي، څه موټر سایکل وګرځي، داسې معلمین صاحب چې پالبو بیا هم نه دي خبر. وسلام و احترام.
السلام علیکم، د بادغس نظام والی دی. موږ دا غوښتنه ده چې دغه زموږ سبق چې د حیاته ورسي، دغسې خراب دی صاحب چې مېغه هم نه شي ورباندې تلای. په ټول افغانستان کښې سړکان وده چې د زموږ سړک دغسې پاتې څوک توجه نه ورته کوي. نو دغه مو غوښتنه ده، دا زموږ شکایت د چارواکو د غوږه ورسي. بس یو جهان مننه.
بلې، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام در پرېږدم. دا ماما جو دا یو ذوالفقار په عملیات کښې مې پښې پرې سوي دي، والي ته ورغلی یم، قومندان د امنیت ته ورغلی یم چې زما سره کومک وشي. زما سره هېڅ کومې دغې کومک نه دی کړی، دولتي نه خلکو کومک زما سره نه دی کړی. زه داسې غورځولی یم، ګوره چې دولت زما سره څه کوي. وسلام، دغه یې پیغام دی، د خدای په امان.
السلام علیکم، طارق یم د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د نملې نه. محترمه، د مونږ دغه سړک باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې کار شروع دی، نه کومه پیل معلومېږي او نه کومه هغه معلومېږي. ټول ولس او مشکل ورسره دی، ټول ولس په همکارۍ باندې دا کار شوی دی، خو بیا هم اوس مشکل دی. نو هېڅ معلومات یې نه کېږي چې دغه ولې د دې پیسې کومه خواته لاړې، د دې هغه پروژه کومه خواته لاړله، او بس ټول سره هغه را جمع شوي دي او د سړک هېڅ معلومات نه کېږي په مخه دی.
السلام علیکم، زه خبرې د چین له ولسوالۍ نه کړم. ما اول د جمهور رئیس نه دغه ده چې دا یې چې طالبان د مواد مخدر نه ګټه اخلي. په اندراب کې څلور ولسوالۍ دي، هېڅ طالبان په کې نشته او مواد مخدر غټې کچې ته ګرځېدلی چې د ولسوالۍ په ورځ کې مواد مخدر کرل کېږي. دې مخولې نه نیول کېږي، هغې خو نه طالب شه نه شي، برحاله حکومت دی. مکمل ټول اندراب څلور ولسوالۍ مکمل ټول قاچاق دي. دې مخولې نه نیسي چې ګل ځکه. السلام
زاج محمد نبی د زابل ولایت ته میزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په وطن کې ډېره وچکلي راغلې ده، نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته بندونه او سربندونه راوتلې، ځکه چې ټول خلک د وچکلي څخه ډېر په عذاب دي، اوبه وچ شوي دي. پخوا به پر تنظیم پر لس متره اوبه وې، اوس هغه اوبه شلو پنځه ویشت متره ته رسېدلي دي. ستاسو یو جان منه
روزګان ولایت محصلین او بیچاره ولز او نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدلاشه چې راوځي د دولت خواخه هغه دوی ته نه ورکول کېږي، او په یوه مشکل او په بل او په دروغ او په نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نورو ژبو ته لېږي.
السلام علیکم، محمد قاسم زاکم د هلمند ولایت څخه پیغام کوم. په هلمند کې پارکونه په ډېر بد حالت کې دي. پیرمن کې څلور پارکونه دي چې څلور سره هیڅ وبخ دی ته دغه پارکو ته اوبه نه رسېږي. د اوبه او کرنې راست دغه پارکونه چې کړی دي او شخصي خلکو ته ورکول کېږي چې هغه خپل شخصي ګټه پر استعمالي. نو دا شخصي خلک دا پارکو ته هیڅ توجه نه کوي چې مانا ته اوبه نه رسوي. نرګي په وجودو دي چې مانا خوښته وڅېږي دي کچېرې ژر تر ژره سروالی او یا د اوبو او د کرنې سرجر ته ژر دا سیمه ته اوبه ونه رسوي. دا سیمه ټوله به وچي او نرګي به وچي. د لیپوی چارواکو څنګه غوښتنه ده چې دا سیمه ته ژر ته ژر اوبه ورسي. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او رجل ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. امان الدین خوګیاڼی یم، د ننګرهار ولایت د ګنګملې نه. وروره دغه د شیطانو کومې روپۍ چې دي دوه لکه روپۍ مخ ورته وتي، هغې باندې هم دا کته چولې دا وسه. او دغه نمرې چې کومې ورکی هغه کسانو ته نمرې ورکی چې څوک شل زر روپۍ تعویلې، او که څوک شل زر روپۍ نه تعویلې او غانه یغه نمره نشته. دا هغه شهیدان چې په ملي اردو باندې ځانو مې په وطن قربان کړي او شهیدان کړي دي، هغه په پیسې اوس که نمره وباسي هم په پیسو به یې وباسي، او که دا دوه لکه روپۍ وباسي هم د دې په ځای به ډېر زره شل زره رشوت ورکوي. چې رشوت ورنه کړي نه نمره درکوي او نه پیسې شته. خپل ماشوم یم چې دي هغې کې انځن راوسته پنځه میاشتې بعد څلور میاشتې بعد یې ورکوي. محترم رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کوو چې د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله.
هلو، السلام علیکم، زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. زما وطن خپله دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دې پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هېواد ده چې په سلګونو افغانان یې اعدام کړي هم دي.
پیغام دغه اوبو پر برابر باندې وای وای، د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي چې د ده لرې د خیر سته سر خلاص وشي. زموږ د هغه دغه متل یې کړی ولخولي مو خپله ده چې پر سر ایږدو که پر پښو باندې، د ده لرې د خیر ما اوبه دي ده ته ور روانې دي. د زغم وخت عادی نه دی چې دا شلو خولې را خلاصې دي چې په جنګ و په جدل لس راسته یویشتمې دی. بس حرکت ورته را وکړه ستا د کوران وکړه به یا د تیارې دخوا دغه را باندې کړي. افغانستان هغه چې په غم لړلی دي ستاسو خاص یو غم یې بیا ستا. او زه د نوزاد د ولسوالۍ یم، د هلمند ولایت. تقریبا زیات و کم یو لک و هیه سره کوره د دغه نوزاد د ولسوالۍ مربوطات خلک دي چې د بعضې خلکو سره ما لیدلي دي. هغه وایي چې موږ پر کور باندې د خپل میمات سره نه د اشرف غني څه غواړو، نه د طالب څه، نه د طالب په جنګ کار لرو او نه د اشرف غني په جنګ کار لرو. چې هر وخت دی وغواړي چې جنګ کې جدل کړي موږ کورو سړی ورته ولاړ یو. وسلام.
السلام علیکم، د زهګر اډو د شو خامل سره زیات مننه. افغانستان د ملي وسلوال پوز او د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران سره کم د مسلط خبرې کړې دي، د یو بندو اساس باید په ټینګه د افغان ملت سپاو کې او د خپل بندونه وتړي تر څو بیا پاکستان ایران پر ځای کوي. طالبان او طالبان طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څه چمونه کوي. نو بس کې جنګونه بیا ځای خیر یې مننه.
السلام علیکم از لال محمد د هلمند له شجاعت څخه تاسو په تماس کې یم او یما سلامونه د ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه وایو. بعد سلام دا نشي چې دا خلک په نشه اخته په افغانستان کې نن ورځ یې ځینې چې هلمند مو په کندهار او په کابل کې او په ټول افغانستان په هر دی کې دغه په نشه اخته دي. دا څو پخته کې ته ټول دغه فلې مې زده کوي او چې مثال کوي به چې واس ودا دایره کړی چې په سمار کې کړی چې په داس او څه چې نور واخې دغه چیرې خستی دي دغه رین چیرې خستی دي د متدن چیر نشي. نو په کابل په خستی کې عام خاص شې ونر پر ناس رین کې یم دا حکومت مې نه داخله کې نه دي چې هر څه رین په دغه رامې ته به دغه خړې خېد چې دغه خړې جرمانه دا خړې وونسي او دا په دې خو نو څه پوه شي دا کوم مره خستی دا په شی دی او کوم سره نه دی ورور دغه د شرابوم خستی دا دغه د رینم خستی او دا د پخ پکې دي. سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زاب الرحمن سے تیرا دا کندار ولا تتا سرنگوم ما هله دا ولا اسما سره رفنیا د نشاط او لا صدا دا او کچر دا کندهار چارواک څخه چې زکه دین اجي وي چې مول اداري فساد مين زوړی دي. اداري فساد په کندهار شهر کې دوم رډیا دي چې هر عسکر راو ګرځي یڅوک چې کرسي ګرځي د ګرانه لري سي مانو څخه یې چار سي ضروري سلاوانی ورکې برڅ دی لکه په دار کم غټي غټ پیش سیم په جره فامیلی کېږي. ما هله دا غوته دا مخه پکلاک ونی ملسي دې سره مشران لا سي مشران دا هر اسکا خبر نه ده پر ښکارا یا چې د سینې څخه پټه شي پر ما دا تجربه شل و راغلی دي او ما تاخذ زکه زه جره ستر کوم له سبا کم بل نار نه لرم سبا کم ما ملګری نه مټر چې ما سره سره شل و راځي نه د سبا کم کم لرم نه سم سوا میجنخه. نو از ما دا هیله ده چې دغه کی په بل کم نه کیږي چې دای چې ما بس به جوړ پرې نو څه سره کوي پرې یو سال وس ما بس کا ته کا څه نو دی خدای په حکومت کې دغه افسر دی ویل دغه رشوت افسنه. نو ځکه دا اداري په څیر په سره روان دي د وکیلانو سره روان دي ډیرو غټ مشرانو سره روان دي. ما دا هیله ده چې دا باندې یا جناري نه وي چې موږ بندو وو تاسو هغه نه پیغام مو دا چې ما دا هیله ده چې ما پیغام نشي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه له فاریاب د ولایت د تابات ولسوالۍ سره علي فتماس کې سر ورونه ځان کومان ما دا یو د ګردنی د کوتل سخت د یو یادي موټر سره وخت د دوه خو سره دی بو شو او بابا کړی دی دا و زر د فاصه څخه مستقل کې یو فستانه او په پلیا ز خدای پلیا ز قران و سره غلی په د تابات ولسوالۍ څنګه ونار دي کورونه په اوان ودی موږ پښتانه یا وزبات یا تاجک یا هزاره چې دلته ژوندۍ کوو په دې منځ کې هزاره خلانه دا خلک موږ د یو چا واولي او شلاخ ته دوه نه وي په موږ پر کوچنی یو مسلمان دا خلک موږ واولي او موږ کوه تاوانونه راغورځي د سره څه څه تلور چې به موږ کوو شاش شلاخ په اوانو ودی د دې نه پروا نه دی موږ په کوچنی پروا نه دی په لاس د خپل په لاس د قران موږ کوچنی یو وخت ته وڅې کوي نو ولې موږ مرزان سره ګرمي د لاس په راي شو موږ ځکه کړي او دا یو رانس او رسول دا کیرو اوانو نه دی تیاری چې دا څه تیاری دی دا وسته دي چې اوانو نه ورته مشکان نه ورته نه پوه شي پکې ورته په لاس خدای په لاس د قران مستخار په سر کول دا چې دا خپل پر خون باندې به منو مورو خپل پر خون باندې به منو تر چا ما ته مورو دا څه مشکان به منو سونه ورو مو پر کوم ولاس دا دې وسته نو څه مو پر کوم ولاس په لاس خدای ما کو یا ځان ما ځخه د ولر مقامات پر ورسېږي دا وزیر دفاع څه غواړي چې دا غواړي نو دا کل ته مره ورځوي موږ نه د مرګ بیرته نه د درد بیرته دا کوچنیان دام د دغه پر سر بیرته یو موږ خپل پر اولاد پر ناموس بیرته دا خلک د غرب کېان دي تر دې دي تر دې دا هغه ورځي په دا کومان کې ستو د تی پر هغه دروازه چې د سوجو د وزیر دفاع څه چې خبرې و نه پرې نه کف کور کې نه دا چې راځي دا کتلونو بیا ځای کارونه کوي موږ څه خبرې په سر کې ولین موږ ته وباسي ودی قوم ودی زولدین قوم ته فلیاز خدای فلیاز قران او نار مو باسي دا دونه چې واه چې واه چې خبره پر هغه باندې وځو چې هم بیا هم څه موږ هم
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسوي، نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلي دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.